السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خراغ لاستو ایم پیل د خبرونو په لنډیز کو د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته تللی دی. وزارت په یوه اعلامیه کې نن راغلی چې یو پلاوی له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په پروسه باندې د څار لپاره کابل ته استولی. په اعلامیه کې د غنمو، درملو، واکسینو او ژمنیو جامو په برخه کې د هند بهرنیو چارو د وزارت او هندي حکومت د بشري مرستو یادونه هم شوې چې په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته رسیدلی. هند د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره د ژمنیو جامو ترڅنګ شاوخوا 20,000 میتریک ټنه غنم، 14,000 درمل او د کورونا ضد 15,000 دوزه واکسینونه مرسته کړې دي. په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی او د قبایلي جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویمې ورځې په مخ دوام لري. د قبایلي جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی له مشرانو سره د دوی خبرو دریم پړاو روان دی. واخو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د قبایلي مشرانو یو پلاوی کابل ته ورغلی خو نوموړي د سولې د دغو خبرو په اړه نور معلومات ورنه کړل. زینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له غړو سره لیدلی او دواړه لوري اوربنده څوبلی. د اوکراین ولسمشر وایي د دې سربیره چې روسانو ته د افغانستان د یوې لسیزې تر جګړې په اوکراین کې د روانې جګړې په ترڅ کې ډېر تلفات اوښتي دي، بیا هم روسیه هڅه کوي چې نورې سیمې لاندې کړي. د ولودیمیر زیلینسکي په وینا اوس د اوکراین 40% خاوره روسیه نیولې ده. زیلینسکي چې د نن د ویډیو کانفرنس له لارې د لوکزامبورګ پارلمان ته خبرې کولې دا هم وویل چې د اوکراین له اټکل سره سم تر اوسه له اوکراین سره په جګړه کې تر 10,000 ډېر روسي عسکر وژل شوي دي. څه باندې درې میاشتې کېږي چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی. د اروپا جنوبي امریکا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې ارجنټاین 3-0 په وړاندې ایټالیا ماته کړه. د دغو دوو خارو د فوټبال د اتلولۍ لوبډلو ترمنځ لومړی ځل په 1950 کال کې فرانسه کې وشوه چې کوربه هیواد یوروګوای ته ماتې ورکړی. بل ځل په 1993 کال کې په ارجنټاین کې کوربه هیواد ډنمارک ته شکست ورکړ. تر دې راوروسته سږ کال یو ځل بیا د جنوبي امریکا او اروپا د فوټبال فدراسیونونو وپتېله چې دا قهرماني ترسره شي، خو دا ځل یې درېیم هیواد د لوبې لپاره انتخاب کړ او تیره شپه داسې یلی د لندن په ویمبلی کې وشوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 14، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 14، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 40.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل وورید کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې په تفصیل ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت د دغه پلاوی سفر تاییدوي.
کابل ته به د هندستان هیواد راغلی ده او د مسؤلینو سره د لیدو کتو پروګرام هم شته.
د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پی او د قبایلي جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویمې ورځې په مخ په کابل کې روانې دي. له شنونکي سمی یوسفزي سره په دې ارتباط غږېدلی یو.
د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي، خو پاکستان حکومت دا وایي چې تاسو خپل تنظیم تحریک طالبان ختم کړی. او
د طالبانو حکومت سکال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 4,000 افغانۍ لګښت ټاکلی. خلک شکایت لري.
پخوا په $2,000 باندې داخله کېدله د حج، او 3,300 روپۍ دي. نو عام خلک نشي کولای چې د حج پرې زه ادا کړي په خاطر د قیمت د لوړوالي او ډالر ګوره چې جګ شوی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غواګي سره بشو. اول مطلب ته د هند بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې یو پلاوی کابل ته لیږلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دغه پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره د هند بشري مرستو پر دوام خبري کوي او له هغو پروژو به هم لیدنه وکړي چې دغه هیواد په مرسته بشپړ شوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته لومړی ځل دی چې د هندوستان یو پلاوی کابل ته سفر کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته په لومړي ځل کابل ته د یو هندي پلاوي سفر. د طالبانو حکومت په دغه هندي پلاوی کابل ته رسیدلی او پر بیلابیلو مسایلو به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه هیئت راتګ موږ تاییدوو چې هو کابل ته بهر د هندوستان هیواد راغلی ده او د مسؤلینو سره د لیدو کتو پروګرام هم شته. دا اوس ممکن نه دی بارنو چارو د محترم وزیر صاحب سره لیدنه لري. وروسته به انشاءالله جزئیات خبره سي او دراته کې مقتدی ده.
ښاغلی مجاهد دغه هندي پلاوی د جوړښت په اړه څه ونه ویل خو د هند بهرنۍ او چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې د دغه وزارت د یو لوړ پوړي سکرتر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی. په اعلامیه کې راغلی دی چې د دغه سفر هدف له افغانستان سره د هند لخوا د بشري مرستو چټکتیا، د هغه پروژو څخه لیدنه او څار چې مالي ملاتړ هند کوي او همدارس د روغتیا په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې کابل ته دغه تللی پلاوی به له طالبانو سره د ښو اړیکو د ټینګولو په هدف لیدنې هم ولري. د اعلامیې په حواله دغه شان به هندي پلاوی د دې سفر په لړ کې د مرستندوی ادارو له استازو سره هم وویني چې د بشري مرستو د ویش مسؤلیت لري. هند پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بشري مرستو بیلابیلې کڅوړې دغه هیواد ته استولې چې غنم او درمل پکې شامل دي. کابل ته په داسې حال کې دغه هندي پلاوی سفر کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت د بیا پرانیستل کېدو د شونتیا په اړه خبرونه خپاره شوي وو. د هند بهرنیو او چارو وزارت ویلي و چې طالبان باید په کابل کې د هندوستان د سفارت امنیت خوندي کړي تر څو دوی د افغانانو لپاره خپل قونسلي چارې بیرته پیل کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
که فیسبوک کاروي کولای شي د ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې تور شي د ازادي راډیو د خبري مجلال ته هم په ژوندۍ توګه یا لایف باندې دا کولای شي چې د ازادي راډیو د فیسبوک نه د ازادي راډیو د خبري مجلال همدارنګه د ازادي راډیو ټولي خبري مجلې مخامنه واوري. وربشو کابل ته هلته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د قبایلی جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویم ورځې په مخ روان دي. د قبایلی جرګې یو مشر او د خیبر پختونخوا د پخوانی والی شوکت الله نن ازادي راډیو ته تایید کړي چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی. د طالبان حکومت هم دغه خبرې تایید کړي خو جزئیات نه دی ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا په اړه څه نه وایي خو یو شمیر پاکستانی رسنیو د یاد هیواد د ځینو چارواکو له قوله ویلي دي چې د غپلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غزیدو خبري وکړي هغه چې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي خو په دې اړه نور څه نه وایي.
سیمه کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیم اغیز لري او دا ستونزې حل نه سي. افغانستان په بیلابیلو لارو نه پرمختګ د ستونزې لري او آرامش او اصل د سیمه کې له پوره دواړو غاړي خلک یو خلق دی یو قوم دی. د دې به سباتي مستقیم نه خپل بزوان باندې په مهاجرت باندې د غراس د غسی پیخو باندې لکه څو وخت مخکې په خوستو کونړ کې سی بمبارو شوی و سوداو باندې اثر غورځي.
زینو طالب سرچینو د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پی لغړو سره کتلی او دواړه لوري وربان ته حسولي. ویل کېږي چې دا خبره د کابل په سیرینا هوټل کې روانه دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه د تایید کړي خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتی سرتیری لیدل کېږي چې کلک امنیتی تدابیر نیولي. کابل ته د قبایلی مشرانو راغلی پلاوی چې شمیرې د پاکستانی رسنیو د راپورونو په حواله 500 تنه خودل شوی مشری د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینی غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبري شوی ښکاری چې دغه قبایلی پلاوی د پاکستان په پوزي الوتکه کې سفر کوي. د پاکستان او د ټي ټي پي ترمنز د اوربند شوی هوکړه د روانې اونۍ د سیشن به پورس پایته ورسیده. که څوم د اوربند غزیدو هله خودل شوی خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ویلی چې په دې اړه لا پریکړه نه ده شوی او نورو خبرو ته اړتیا ده.
په همدې ارتباط د ژورنالیست او د سیمې د مسایلو لشنون کې سمی یوسفزی سره احمد شیبر خبرې کړې دي چې اوریدو ته مرابولم.
هغه مرکزی غوښتنې دغه دي چې دا وخت چې زمونږ معلومات دي د قبایلو سیمو او د ملکن د سیمې چې چېرته پخوا تحریک نفاذ شریعت محمدی د مولانا صوفی محمد صاحب طالبان وایي چې هغه سیمه کې خو پخوانه یو ډول د هغه وخت له حکومت سره په 2008 کلونو کې قرارداد شوی و چې هلته به اسلامی نظام عادل وی او په غوباندی حکومت یو څه کار هم کړی و چې هغه ته د ملکن ریګولیشن ویلي هغه دی عملی شي او په قبایلی سیمو کې لکه مومندو باجوړ او ورکزو وزیرستان دواړه وزیرستانونو کې دی هغه ته هم ورته یو د دوی د مزاج مطابق یو اسلامي سیمه ایز نظام وی چې هغه شریع بڑا ولري او د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي خو پاکستان حکومت دا وایي چې تاسو خپل اغه تنظیم تحریک طالبان ختم کیا او برتراسي په هم باندې ژوند وکیا مونږ وو چې کولای شو چې تاسو ته په سیمه ایز ډول باندې په سیاست کې برخه درکو تاسو د تروریزم له مسایلو خلاص کو او زندانیانو د پریکړو او همدا ډول پاکستان حکومت وایي چې تاسو دا وایي چې افغان پاکستان نظام اسلامي نه ده نو مونږ دې ته تیار یو چې د نظام د چلونو د پاره کڅ په اسلامي نظام په پاکستان کې ځینې برخه اسلامي نه وینو د پاکستان ستر علما چې تاسو ته پاره قابل احترام وي او د پاکستان د حکومت لخوا قابل احترام وي وکیلی
یوسف صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان قانون اسلامي دی البته لکه کوم قانون چې افغان طالبان په افغانستان کې تطبیق وي چې په کې حدود جاری شي او یا لکه تحریک طالبان پاکستان چې په سواد کې کوم قانون تطبیق او چې حدود باید پکې جاری شي په دغه برخه کې خو اختلاف شته او دا دواړه خواوی سره لري نه دي
همدغه اختلاف نقطې دي یعنی هغه یعنی پاکستان حکومت دا نه وایي چې مونږه اسلامي حکومت لرو یا شریع حدود نافذو خو هغه وایي چې مونږ کوم اسلامي نظام لکه څنګه چې په افغانستان کې پتیر حکومت کې اسلامي نظام وو داسې حکومت داسې شکونه یا داسې نظامونه یا داسې نقطې نه لري چې هغه د اسلامي شریعت سره تغیر کوي پاکستان کې هم ورته ډول ده دا چې نام لیکيږي هغه په مجموع کې د قانون کمزوري ده په ډیرو نورو ساحو کې هم هغه قانوني مطابق یا د قانون د روح مطابق کارونه نه کیږي دا په دې معنی نه ده چې نظام نشته دلته د نظام کمزوریانې دي د حکومت کمزوریانې دي نه په نظام کې نیمګړتیا خو زما په خیال زه چې ګورم دا یو ډیر مشکله مرحله ده پاکستان تر شدید پښار لاندې ده دوی تاسو کتلو چې افغانستان کرخو ته واوختلو کو په اساس تاریخ طالبان پاکستان باندې بریدونه وکړو چې دا یو ډیر خطرناک عمل وو او اوس طالبان هم دې ته چمتو دي کړه ورته عمل بیا اجرا کیږي نو دوی به بلعکس او بل پاکستان خلاف عملیات کوي بل تر د پاکستان اوس په دې پویږي چې په خوا چې دوی دا جګړه کوله نو اکثره به د تیرو شلو کلونو کې دغه جګړو چې قبایلی سیمو ته به فوز لګل واغې د نړیوال تروریزم په نوم باندې په ایجنډا کې داخل کړی وو د بیر مسارف په امریکایانو ورکول او بل طرف ته به طالبانو د تحریک طالبانو مشران یا جنگیالي هغه به زیاتره د امریکې د بی فلوټ الوتکو په بریدونو کې وجل کېدل نو اوس پاکستان حکومت سره د امریکې هغه پیسې هم نشته ده او نه هم هغه وایي ځواک چې امریکایانو دغه سیمه کې کاروي
د سیمې د مسایلو لشنون کې او خبريال سمی یوسفزی سره مو د احمد شیبر مرکه واوریده په دې باندې غږیده چې د پاکستان د طالبانو د تحریک ټي ټي پی او د قبایلی جرګې ترمنځ په کوم مسایلو باندې خبرې کیږي
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
The د طالبانو د حکومت د ارشاد حج اوقاف وزارت اعلان کړی چې سږ کال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راشي. یو شمېر هغه افغانان چې غواړي دغه مراسم ترسره کړي وایي دا لګښت نشي پرې کولی. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
سګنای حج د خلکو اقتصادي ستونزې او د لګښتونو لوړوالی. یو شمېر هغه افغانان چې سږ کال د حج مراسم ترسره کوي د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت لخوا ټاکل شوی لګښت د خپل وس خبره نه ګڼي. د غزنی ولایت اوسیدونکي حاج محمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قیامت دوبله سوی دی، یو په دوه سوی پخوا په $2,000 باندې داخله کېدله د حج، اوس 4,200 روپۍ دی. صحیح ده، نو عام خلک نشي کولای چې د حج پریزه ادا کړي په خاطر د قیمت د لوړوالي او ډالر ګوره چې جګ سوی. پخوا ډالر هم ارزان و، اوس ډالر هم یو په دوه دی، تقریبا یو په درې باندې قیمت پورته تللی دی. نو خلک کنیت یې درلود یا اراده و پیسې ورته ځانګړې کړې وې، نشي کولای چې حج ته ولاړ شي.
د کندوز ولایت اوسیدونکی شمس الحق ورته خبره کوي.
برای ما گفته شد که
موږ مراجعه وکړه د کندوز د حج او اوقاف ریاست ته. راته وویل شول چې مخکې $2,400 لګښت و او اوس $4,600 لګښت. دا ستونزمنه ده ما لپاره او نورو هغو دوستانو لپاره چې دلته راغلي دي.
خود طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سږ کال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په سنی مذهب حاجیانو به 3,100 او په شیعه حاجیانو به 3,600 افغانۍ لګښت راځي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې د تیرو کلونو په پرتله په حاجیانو د لګښت د لوړېدو د لاملونو په اړه وویل.
ټول روپۍ د حج د خدماتو لپاره مصرفیږي. سږ کال هغه ټیکسونو ته چې د سعودي له لورې وضع سوي دي د حج بیې ډېرې لوړې تللې دي، او همداشان په څنګ کې په نړیوال بازار کې د الوتکو د تیلو ګرانښت ده چې سږ کال د الوتکو ټیکټ هم ډېر لوړ تللی ده.
ښاغلی حسیني وایي د سنی او شیعه حاجیانو په لګښتونو کې توپیر ځکه دی چې د شیعه حاجیانو مراسم د جعفری فقه له مخې ادا کیږي او لازم خدمتونه وړاندې کول ورته لګ ډېر لګښت غواړي. حج د اسلام 5 رکن دی. دا مراسم په هر هغه مسلمان فرض ګڼل شوی چې مالی او بدني توانایي ولري. نن سبا افغانستان له اقتصادي ناورین سره مخ او بېوزلي پکې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. د دیني علومو پوه محمد موافق ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
په اسلام په تاریخ کې د عارفانه فکر په لوریان په دې نظر و هغه پیسې چې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره لګیږي که د بېوزلو یتیمانو او کونډو سره مرسته وشي ثواب به یې ډېر وي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې سږ کال به له افغانستان نه سعودي عربستان ته 15,520 کسان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس له خپرېدو مخکې هر کال 10,000 حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
بله، همدا شپه د ازادي راډیو همدغه ماخامنه خبری مجله د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې لایو داو ده. فیسبوک کتون کی همدا اوس را سره دي او دغه خبری مجله ګوري. که تاسو مې انټرنیټ لري او فیسبوک ته لاسرسي لري نو کولای شئ چې د راډیو تر څنګ د ازادي راډیو خبری مجله په فیسبوک باندې هم وګورئ. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس وایي په دغه ولایت کې د حج او اوقاف ریاست له لوري ټولو ملا امامانو ته لارښوونه شوې چې باید د جمعې ورځې په خطبه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده نوم واخیستل شي. خو د طالبانو په مشرۍ د حج او اوقاف وزارت دغه موضوع ردوي او وایي په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر دیني عالمان وایي په اسلامي شریعت کې تر څو چې ولس خپل ځایم نه وي لیدلی او بیعت یې نه وي ورسره کړی د جمعې د ورځې له لمانځه مخکې په عربي خطبه کې نوم اخیستل جواز نه لري. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
سرال دیچ د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي د جمعې له لمانځه وړاندې په عربي خطبو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د نوم یادولو په اړه رسمي حکم نه دی ورکړل سوی. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمید الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست ټولو ملا امامانو ته په خطبه کې د ملا هیبت الله د نوم د یادولو لارښوونه کړې ده.
د غزنی ولایت حج او اوقاف ریاست پریکړه کړې ده.
ملا امامان د جمعې په خطبه کې د جناب امیر المؤمنین حفظه الله او شیخ بطلا خان صاحب نوم اخلي. د اشراط له نگاه دا یو مستحب کار دا باید وشي.
خود حج اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادی رادیو ته وویل دوی په هیڅ ولایت کې ملا امامانو ته داسې څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 22 کاله وړاندې پر افغانستان د طالبانو په لومړۍ ځل واکمنۍ کې هم د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد نوم د جمعې د ورځې له لمانځه مخکې په خطبو کې اخیستل کېده. غزنی ولایت کې داسې مهال د جمعې ورځې خطبو کې د ملا هیبت الله اخندزاده د نوم یادول ویل شوي چې تر دې دمه د طالبانو دا مشر پر رسنیو راڅرګند شوی او نه چا غاګ اوریدلای او نه هم ولس لیدلای دی. یو شمیر دینی عالمان وایي د اسلامي شریعت پر بنسټ په داسې حال کې چې یو اسلامي هیواد ولس خپل زعیم یا د حکومت مشر نه وی لیدلای او ان مخامخي ورسره بیعت نه وی کړای د جمعې په خطبه کې نوم اخیستل جواز نه لري. د کابل ښار اوسیدونکي او دینی عالم چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
شرعی بڑا نہ لگ رہا تھا اور شرعی کو کہہ رہے تھے اسلام مستقیم
اسلامی شریعت کے د جمعې لمانځه مخ کې عربی خطبه کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او د هغه د څلورو یارانو د نومونو اخیستل مستحب حکم لري. خو په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د حاکم نظام د مشرانو نومونه هم اخیستل کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
له بندیزونو سره سره یو شمیر میرمنې لوی خارونو کې موټر چلوي. د طالبانو له بیا واکمنیدو سره د میرمنو لپاره د موټر چلولو زده کړې کورسونه بند شول، خو بیا هم په یو شمیر لوی خارونو کې میرمنې او نجونې موټر چلوي او وایي چې دغه کار ته به له ډیرو ستونزو سره سره دوام ورکوي. په دې اړه پام وکړې راپور ته.
د هرات په ولایت کې سیمه ایزه خبریاله شیمه وفوي چې لاسو کلونو ډیر موده کیږي چې موټر چلوي، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیره ویره موټر چلوي. شیمه له غوړزي څخه ډاری کې چې طالبان د ښار په منځ کې موټر ودروي او لتون چلن سره مخ شي. نوموړي چې د ځان او نورو میرمنو نامعلومه برخلیک ته اندېښمنه ده وایي که د طالبانو نظر د ښځو پر وړاندې بدل نشي داسې وخت به راشي چې یوه میرمن به هم موټر ونه چلوي.
خب ما هم شاید بارها این ترس و این نگرانی در ما بوده.
هر وقت دا ویره راسره وی چې خدای مکړه طالبان یا د ترافیکو د ریاست مسولین د میرمنو په موټر چلولو باندې بندیز ولګوي څه به کیږي؟ د میرمنې مخ کې پرتې ستونزې به څه ډول حل کیږي؟ په کور، کاري ساحه او ټولنه کې به له څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
د افغانستان په لوی ښارونو لکه کابل، مزار شریف، هرات او داسې نورو کې چې د طالبانو د واکمنۍ ډیر اثر لیدل کیږي، لږ شمېر ښځې د تجربه کوي چې د طالبانو تر بیرغ لاندې موټر وچلوي. یو میرمنې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د طالبانو له واکمنۍ مخکې موټر چلوه، وایي د جمهوریت په وروستیو کې په خپلو سپمول شویو پیسو موټر واخیسته، د موټر زده کړې کورس ته لاړه، جواز ترلاسه کړ، خو کله چې طالبان واکمن شول دایله موټر چلولو څخه منع کړه.
جمهوریت وخت کې ډیر کورسونه مې تعقیب کړل، د دې پر چې ما خپل لیسنس واخیستم او ما کولای شوی په ځدانه ډول په شهر کې د موټر څخه استفاده وکم او خپل ډرایو وکم، لیکن متاسفانه اوس نسم کولای چې موټر وچلوم. که څه هم تر اوسه پورې د میرمن موټر چلول په رسمي ډول نه دی منع شوی، یعنی داس کم فرمان نه دی راغلی چې میرمن نس کولای موټر وچلوي، خو بیا هم موږ منې کیږو او د بلې خوا د دې ویره هم شته چې طالبان د حکم تهدید نسی.
لوی خو کدي موټر چلوونکو میرمنو شمیر ډیر کم دی، بل خو د موټر چلولو د زده کړې ډیر کورسونه هم د ورستوی تحولاتو او بندیزونو لامل تړل شوی دی. یوه میرمنې چې په هرات ولایت کې 15 کاله خدمت د موټر چلول ورسته کول وای اوس نه یوازې د خپل کورس نشي خلاصولای، خپل هم موټر چلول ته ځلن نه کوي. د کلونه کلونه د موټر چلول په برخه کې له میرمنو سره خواري ګاللې او چلول ورسته کړی دی، خو نن سبا خپل هلې ځلې له خاورو سره خاوري ګني. هغه له طالبانو څخه غواړي چې د خدمت د موټر چلول حق دې په رسمیت وپیژني.
طالبان آمدن ما بخش خاران کاملا ما رنگ پاشید.
له حقی ورزی چی طالبان راویلی دی پا لوحو که ما ده خویندو پا برخ رنگ و حلی. ده حقی پر زای ما ارونه لیکلی دی. در تو ده طالبان لخال کمیسون زی سرمخ نسو. مخ که دیر خوشاله هم. کار تطلم. خوست په کور ناستایم ډیره راته سخته ده.
د طالبانو له واکمنۍ له 9 میاشتو زیاته موده کیږي، خو لا هم لوام تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په اکثره دفترونو کې د کار اجازه نه ورکوي. خځې اندېښمنې دي چې اسنه افغانستان بیا ورو ورو د طالبانو د لومړي ځل د واکمنۍ حالت ته ونه رسیږي. موټر چلوونکي خځې وایي طالبان چې نجونو ته د زده کړې او میرمنو ته د کار حق نه ورکوي، نو د موټر چلولو چارې دوی ته له واقعیت څخه یو لري خیال ښکاري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د ترافیکو ریاست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګست کولای شي د خبري مجله هم دا شی به د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک هم لایو وګورئ. اوس په ورشو برېټانیا ته په لندن کې د برېټانیا د ملکې دوهمې الیزابت د واکمنۍ د اویایمې کلیزې څلور ورځنی جشن پیل شوی دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په لندن کې د ملکې د ماڼۍ بکینګهم مخې ته د شاهی ګارد غړي په سره رنگ یونیفارم کې پر اسونو سپاره دي او د ماڼۍ مخې ته تیرې شي. د دې مراسمو لیدو ته په زرګونو کسان راغون شوي دي. د مراسمو په ترڅ کې چې کله د بکینګهم په ماڼۍ کې ملکه دوهم الیزابت راښکاره شوه، خلکو د خوشی نارې پیل کړې. لدې سره څنګه ته د بریتانیا د شاهي کورنۍ نور غړي په بالکون کې قطار ودرېدل. لمسیانې تر نورو دې ته نږدې ولاړ وو. دوهم الیزابت په 1925 میلادي کال کې د بریتانیا ملکه شوه. شپږ نوي کلنه الیزابت د بریتانیا په شاهي کورنۍ کې هغه واکمنه ده چې تر بل هر یوه ډېره زمانه په واک کې پاتې شوې ده. د دې د واکمنۍ د اویایمې کلیز مراسم به د جمعې، شنبې او یکشنبې په ورځو هم روان وي.
اوس هم ستاسو پیغامونه خبرو.
رحمت الله کټوازه د کټوازه په تمه سوالم د طالبانو ورونه ته دا تمه خبرې پرې نه مې وسو خلک ما دا وروي وروره جان چې تاسو کله وروره جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خو خلو باندې یا خلی باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی وروره جان خو رادیو غانې د ازادي رادیو په څوک باندې ټلیفون هم په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې یو شای وسی خلک زنګونه وی له امریکا رادیو ته آزادۍ رادیو ته پای طالبانو د خوښۍ سوچ والای ده ملت ډیر وځوري طالبانونه کړي سکیا افغانستان والی د افغانستان ملت والی ډیر نرمي دراولي په ټولو کارو کې په ټولو وکړي شره د صحیح ولر شي د شرم نه د شره کې د غیناس ایران ته دی ولر شي دوبوی ته دی ور شي وریم شره ده او سلام په تیر نن لا خبرې کوم یو معلولی ما او د ازادۍ راډیو ته پیغام پریدم او د امارت اسلامي څخه دا غواړم چې زمونږ د شهداو مېبینو ماشونه حواله شي. زمونږ دا ډیر وخت وش نه نړیوال زمونږ په حق لکه مغم کوي او نو نظر کوي نه داخلي معاشات شهداو مالینو سره کوم مخاصت وجو لري. زمونږ د نړیوالو او د طالبانو د امارت اسلامي د او مشرانو څخه ته هیله کوم چې زمونږ ماش حواله شي. مونږ په بعد غربت، فقر او وچکالی او هر څه څخه ځپل شوی یو. نو هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي او نړیواله ته ورسیږي. په داخل کې زمونږ دا غږ واورل شي. بای، السلام علیکم.
دا ولې دا د شګرانې دی وروره دا سال دی د خولاج دا ګونې وړ په څلور زره کالداري د غړو سل په 8 زره کالداري دی. دا ول نار ځان کې دا و د حکومت مرسته څنګه ته وکړ د امارات جوړ شو. نو دا ول دا چې کې دا شی به یې ځان نشي. دلمند ویلایت څه د ګریسم څنګه سوال دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د خبری مجله مو په رادیو باندې واوریدل. همدارنګه مو په فیسبوک باندې د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک باندې وکتل. تر لنډې د مې وروسته به ستار فروخ دری خبری مجله وړاندې کړي چې په فیسبوک هم خبريږي.